ولې ټولنې مشر لیندا ګیل بیکر چې روانه اونۍ په پاریس کې کنفرانس لري وایي دا یوه قضیه ده چې د ځوابونو پر ځای ډېرې پوښتنې راپورته کولی سي، خو وایي داسې فکر هم پیدا کوي چې شاید دا ناروغي عمري درملنې ته اړتیا ونه لري. په دې سره د کابل په وخت 4:10 ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د یو ځل بیا په د خبرونو لنډیز واوروي.
نن سهار په کابل کې په ځان مرګي برید کې شپږویشت کسان ووژل سول او تر دو څلوېښت زیات ټپیان سول. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغیر راوړای سي. د فراه ولایت مسؤلین وایي تېره شپه د ګلستان ولایت د ولسوالیو او د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د وسلوالو کسانو ترمنځ په نښتو کې تر شپېتو زیات کسان وژل سول. د هرات په د ګذره ولسوالۍ له مسؤلانو څخه درې کسه د دغه ولایت د استیناف څارنوالۍ لخوا د اداري فساد په تور ونیول سول. د ترکیه د اپوزیسیون د یوې ورځپاڼې اوولس کارکوونکي به نن محاکمه سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي، او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي.
له ملالۍ بشیر څخه مننه. اوس هم مرزي احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د هند او سویلي افریقا له الف لوبډلو سره د سیالۍ په خاطر د سویلي افریقا پر لور روانه شوه. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول عزیز خروال نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ الف لوبډله له هند او سویلي افریقا سره درې اړخیزې سیالۍ لري چې د روان میلادي کال د جولای په 28مه نیټه پیلېږي، چې افغانستان به خپله لومړۍ سیالۍ د هندوستان له الف لوبډلې سره ترسره کړي. ښاغلی خروال وایي چې د کرکټ ملي الف لوبډله د دغو سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی لري. وروسته له دې چې تېره میاشت افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، له لومړۍ درجه لوبډلو سره د افغانستان د سیالۍ چانس زیات شوی دی. د خراس د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې د نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې سنگاپور لوبډلې ته د 224 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې په چا سنگاپور وګټله او افغان 19 کلونو ته د توپهنی بلنه ورکړه، چې د افغانستان د 19 کلونو لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو او د وو لوبغاړو په سوځېدو 324 منډې جوړې کړې. د لوبې غوره لوبغاړی ابراهیم زدران چې 3 منډې کړې وې وټاکل شو. دغه راز د سنگاپور لوبډلې په 300 کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو یو اتیا منډې جوړې کړې، او افغان 19 کلونو لوبډلې ته د 224 منډو په توپیر لوبه وبایلله. دغه لوبې د نړیوال جام د غوروي په هدف پیل شوې چې د جولای تر 28مې نیټې دوام به وکړي، او یوازې یوه لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. او د افغانستان د پارا اولمپیک د باسکټبال د انجونو 14 کسیزه لوبډله د باسکټبال په نړیوال تورنمنت کې د ګډون په هدف نن سهار د اندونیزیا په لور روانه شوه. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه 11 لوبغاړي ګډون کوي. د باسکټبال نړیوال تورنمنت د روان لمریز کال د اسد په 3مه د اندونیزیا په مالی جزیره کې د نړۍ د شپږو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو پر منځنۍ تپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 تپه په ټول افغانستان او په ټولو لویو ښارونو کې صاف او واضح اورېدلی سي. ورځو د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د برېټانیا د حکومت وزیر وایي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به لسګونه برېټانیایان افغانستان ته ولېږل سي. مارک لانکاستر کابل ته د سفر په ترڅ کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې هیواد یې د زیاتوالی اعلان کړی چې ورسره به په افغانستان کې د برېټانیې عسکرو شمیر 500 ته لوړ سي. یوسف خان زدران هم د موضوع په دې راپور کې راخستې ده.
د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د برېټانیا وزیر وایي چې د افغان ځواکونو په وړتیا او شمیر کې د پام وړ مثبت تغییر راغلی، خو دا ځواکونه لا هم مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی مارک لانګسټر چې په افغانستان کې له پخواني ماموریت 11 کاله وروسته کابل ته راغلی وایي هیواد به یې د راتلونکو 2 کلونو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. هغه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورو لپاره برېټانیا پریکړه کړې چې شاوخوا 15 پوځي مشاورین افغانستان ته راولیږي.
Well, we have recently announced a modest uplift.
دوی وی مونږ په دې ورسته کې تازه د ځواکونو ډیرول اعلان کړی تر څو 1500 څخه 1550 ته الوړ شي. دا د وړتیاو د لوړولو لپاره کافي شمیر دی. لا افغان ځواکونو څخه زمونږ ملاتړ تر راتلونکو کلونو هم دوام کوي. زمونږ ځواکونه به تر ډیره په دې برخه کې کار وکړي چې افغانان څنګه د هوا له لارې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. ښاغلی لانګسټر وایي بریتانیا هڅه کوي چې د پخوا په څیر عسکر د جګړې لیکو کې ښکیل نشي. دا وخت د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د برتانیا 1500 عسکر په افغانستان کې په دندو بوخت دي چې تر ډیره د نظامي مشاورینو روزونکو او ملاتړ رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ناټو غړو هیوادونو د بروکسل په کانفرانس کې افغانستان ته د تازه روزونکو عسکرو لیږد تایید کړ. د ناټو سرمنشي ویلي چې د ناټو 15 غړو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې ټټر ډبولی دی. له دې سره د نظامي چارو څېړونکی هایګل سلمان خیل وایي که د افغانستان ملاتړي هیوادونه رښتیا هم د ثبات لپاره کار کول غواړي د دغه مرستو تر څنګ باید د افغان ځواکونو تجهیز ته هم کار وکړي.
خارجي قوتو ته مخصوص هوایي ځواک ته او زرهدار قوتو ته د امریکا او د ناتو او د انګلستان په شان ضرورت لرو چې د افغانستان قوتو سره کومک وکړي. ولې پر زمن د دې کې چې دوی عسکر رالیږي بهتره به دا وي چې د عسکرو په ځای د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور هوایي قوه زرهدار قوتونه رادار او دفاع هوا دا هم تکلیف
کی. لدی ټولو سره د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د برتانیا وزیر کڅوم د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار کوي. خو یې چې د افغانستان غونډې په جنگ ځپلو هیوادونو کې سیاسي حل ته هم باید کار وشي.
ورڅو د حاجیانو مسلې ته ټاکل شوی سش کال افغانستان څخه تر دېرش زورو پورې افغان حاجیان د حج د فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. عربستان ته د افغان حاجیانو د لېږد بهیر پیل شوی دی او دا بهیر به تر یوې میاشتې پورې روان وي. په دې اړه به نور له ناجیې صاحبه واورو.
سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال به له افغانستان څخه 30,000 کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته واستول شي. د دغه وزارت ویان اسحاق عرب د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږد دغه بهیر له تېرې شپې راهیسې پیل شوی او تر یوې میاشتې به دوام وکړي.
سږکال افغانستان څخه 30,000 حاجیان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. زموږ پروازونه له څلور روزونو څخه دي چې د هرات، کابل، مزار شریف څخه اوس مهال پروازونه پیل شوي او د کندهار پروازونه وروسته پیلېږي او د اریانا شرکت د مالویش په اساس به دا پروازونه د یوې میاشتې لپاره روان وي. تېره شپه له مرکز څخه 210 کسانو او بل پرواز هم له کابل څخه لرو چې 320 کسان نن د مدینې په لور ځي.
نوموړي وویل چې په دې وروستیو کې د حج په مراسمو کې د افغان ښځو ګډون نږدې 45% ته رسېدلی چې په وینا یې د تېرو کلونو په پرتله د پام وړ ډېروالی په ګوته کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي سږ کال د تېر په پرتله د افغان حاجیانو هغه ستونزې له منځه وړل شوي چې پخوا به حاجیان ورسره مخ وو. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویان اسحاق عرب ویل سږ کال چې حاجیانو ته کومې ودانۍ کرایه شوې هغه نوې ودانۍ دي چې پکې د اوسېدنې لازم سهولتونه موجود دي.
قسمت امکانات فراهم است برای
افغان حاجیانو ته سانتیاو په پام کې نیول شوې دي. د استوګنې د ځای په ګډون تر ترانسپورتي خدماتو پورې همدارنګه درې وخته ډوډۍ او نورې سانتیاوې موجود دي او کوم ستونزې چې په خاوي ټولې هوارې شوې دي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په وینا دا ځل به ډیری حاجیان نیغ په نیغه له کابله مدینې منورې ته واستول شي او په سعودي کې به ورته د اوسېدو او تګ راتګ تر پخوا ښه امکانات برابر شي. د دغه وزارت په وینا سږکال سعودي عربستان ته د هر حاجي د سفر مصرف 2550 امریکایي ډالره په پام کې نیول شوی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې د حج په مراسمو کې د حاجیانو د لارښوونې لپاره 650 ښوونکي هم په کار ګمارل کیږي چې حاجیانو ته به د حج د فریضې د ادا کولو پر وخت لازمي لارښوونې ورکوي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا سږ کال د افغان حاجیانو لپاره منظم روغتي اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوې دي. د وزارت په داسې حال کې د دغو اسانتیاو د رامنځته کېدو خبر ورکوي چې په تېرو کلونو کې افغان حاجیانو په اړوندو برخو کې له ستونزو سر ټکوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونه پښې بوته نږدې سوي یو د یو کلی زر ژغونه ډرامې اوریدل مهروي خو مخکې تر دې چې ډرامې ته ورسو یو بل مطلب لرو. چین هند ته خبرداری ورکړی چې د دواړو هیوادونو پولې ته نږدې له لانجمنو سیمو خپل ځواکونه په شا کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې پر سر داوا تر اوسه دوام لري. هند غواړي چې دغه لانجه د خبرو اترو له لارې هوار شي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوریز خبرو ورپسې به ډرامې ته ورسو.
هند ته دغه خبرداری د چین د دفاع وزارت ویان ډګروال و قیان ورکړی او ویلي دي چې هند د خپل ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع او ساتنې په برخه کې د پیکینګ عزم او اراده نه ازموي. دا د همالیا په لوړو کې د دوکلام پلاتیا او لانجمنه سیمه ده چې چین غواړي هند خپل ځواکونه ترې وباسي. پر دې سیمې پر چین او هند سربیره د هند متحد بوتان هم د ملکیت ادعا کوي. هو دغه خبرداری د چین د خلکو د ازادي د پوځ د نویومې کلیزې د لمانځلو د مراسمو په درشل کې په یو خبري کانفرانس کې ورکړی دی. وویل له هند هیله کیږي چې دا هیر نه کړي چې په خپل بخت او خیالونو حسابونه کړي او زیاته کړي چې زموږ پوځ د خپل تاسیس را په دې خوا په نوي کلونو کې یو شی ثابت کړی او هغه دا چې زموږ هواد ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ساتلو لپاره زموږ د پوځي امکانات غښتلي شوي او اراده مو هیڅکله هم نه ده کمزوري شوي. وویل زموږ د پوځ په نسبت د غره خورول ښایي اسانه وي. د دوکلام پلاتیا او په سیمه کې دغه راس چینایي کارکوونکي د هغې لویې لارې پر جوړولو کار کوي چې د هند تر پولې غځېږي. هند بیا د پولې دواړو غاړو ته له پرتو سیمو د دواړو لورو د پوځي ځواکونو د پشا کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه لانجه د خبرو له لارې هواره شي. هند تېره میاشت وروسته له هغې چې چینایي ځواکونو د تبت له یادونګ څخه د جنوب پر لوري د سړک جوړولو کار پیل کړ د روغې جوړې خبرې پیل کړې. که څه هم دواړو هېوادونو تر اوسه پورې له زغمه کار اخیستی خو په وروستیو کې د نوې ډیلي او پیکینګ له لوري توندې څرګندونې زیاتې شوي چې ورسره داسې اندېښنې هم زیاتې شوي چې ښایي بیا دواړه هېوادونه سره ونښلي. د سرحدي شخړو پر سر هند او چین په 1928 کال لنډه خو خونړۍ جګړه کړې وه. دواړه د اټومي وسلو لرونکي هېوادونه په خپلو کې 3500 کیلومتره اوږده پوله لري چې ډېره برخه یې داوایي ده. ټاکل شوی چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د روانې اونۍ په پای کې پیکینګ ته په سفر کې پر دغې لانجې له چینایي لوري سره خبرې وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
یو کلی زر غاګونا
د یو کلی زرغغونه رامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغغونه په ډراما کې مو واوریدل چې خوونکې عادله د سواد زده کړې په کورس کې کلیوالو مېرمنو ته لیکل وستور زده کوو. لبل خو د تفتیش رئیس د خپل ادارې مامورین رغوختي دي وایو بری چې خبره څه ده.
محترم و حاضرینو غونډه ته خراغلاست
مننه خوشاله
بسم ماده محترم طیبی هغه گزارش ولوست چې د صاحب مکتبونو په باره کې تیار کړه و وایم نام خدا دیوی ما چې ګمان کاوه لاغنه هم خو باید چې د میرمنو پر استعداد سترګې پټې نکو.
رئیس صاحب نو د یو ساده گزارش تیارول خو د غره چا پکول نه دی.
مامور صاحب زمانه دغره چپکول خو زکه بولم چې یوې تکړه او اخلاصمند مامورې یعنی زمونږ استادو یوې خور په مکتبونو کې د فساد مخه نیولې ده.
رئیس دا زما ایمانی وظیفه ده چې تر وسه د فساد مخه ونیسم. د وطن بچی پر موږ حق لري چې ښه تربیه شي او څوک ورسره ظلم زیاتی ونه کړي. مامور صاحب فاروق هر څه له نږدې ولیدل چې موږ د فساد په مخنیوي کې ډیر زحمتونه وګالل.
محترم رئیس صاحب طیبه جان رښتیا وای اول خو ما هیڅ دا ګمان نه کوو چې و میرمنه د تفتیش او څارنه کې دومره تکړه وي. خو نام خدای دی وی طیبه جان بلا ده بلا د چا خبره طوفان کوي طوفان.
اے بابا مامور صاحب فاروق تین دومره اسمان ته مخې گا.
مامور صاحب زمانه د اسمان خجولو خبره نه ده. دا به ډیر ظلم وي چې په و میرمنه کې یو جوهر او استعداد وي خو ځنه خلک سترګې په پټې کړي.
مامور صاحب فاروق خوش چې دا خبره تا یاد کړه. طیبه جانې په کارونو کې خپل ځان رسولی ده. زه خو وایم چې بیخي د انعام او تقدیر وړ ده. او دا هم واورئ چې وروسته له دې زموږ په اداره کې به د ښځو حق ونه خوړل شي.
رئیس صاحب، په دومره وړو وړو خبرو چې نامونه ورکوي، دا نو والا باید حق اقدار ته ورسیږي.
حق به خامخا اقدار ته رسیږي. د طیبه جان تقدیر اول د دې حق ده.
رئیس صاحب، که څوک د طیبه جان ستایل او انعام بی ځایه پیرزوینه بولي، نو په ساحه کې د خلکو نه پوښتنه وکړي.
محترم رئیس صاحب او محترم مامور صاحب فاروق، ستاسې کور ودان چې د یوې میرمنې قدردانۍ کوئ، او دې ته مو پام شو چې په کارونو پوهېدل دا نه غواړي چې ته یا نارینه یې او یا ښځینه. زه وایم چې وروسته له دې دم د میرمنو سره بې انصافي ونه شي.
دا وګورئ، لا نیکي او احسان هم نه مني. دې ته ستاینلیک او انعام ورکوي، دا وایي چې له ښځو سره بې انصافي ونه شي.
خدا بی انصافی ده چه زی و میرمانیم ده نام لایقه ایم، خود تا یم نارینه نیمانی.
خدا یا منلی یا نمانلی، نور ده میرمانو سر اصب بی انصافی شویده چه تا یاده بی.
دلایلا غریبه میز دلکه که چه هیر شو، دوم رزور و چه پر پوی ولویده. خواهد چنگ شو بی مدیر تمو پنره خبر نوی میز راو.
یارا دا چه دا بادام او دا چاکلیت خو نام خدای دیوی سخت مزه دارو.
نوش جان دی خان صاحب،
خو صبره ستا دا ټنډه نن راته تروه کاری، که څنګه ګلالۍ لورې؟
خان کاکا، زه به څه پوښم، تا پلار مې په خپله ښه سره پوهېږي.
خان صاحب، خدای دې همیشه راواله، په راتګ دې موږ ټول خوشحاله یو. نه مې په ټنډه ګونځشته او نه مې په زړه کې خفګان، خو بیا هم
دا خو خود پکې راوستل. نو
خو مې ځکه ویل خان صاحب چې د لور پلار یم، ګلالۍ لور مې دلته ناسته ده، څه نشم ویلی. خو ته خپل هم پلار یې، د لور جدایي ګرانه وي.
صافره، ستا نو د مرغۍ غوندې زړه دی، بایده دی چې مور او پلار د لور په واده کې د خوشحالۍ نستونی وغورځوي، که څنګه ګلالۍ لورې؟
خان کاکا، په دې خبرو نه پوهېږم. ښه پلاره، تاسې خبرې کوئ، زه ځم چې لوښي ومینځم.
ته کښېنه زورورې، چې ته نه وې زه د پلار سره یوه خبره هم نه کوم.
خان کاکا دې ښه وایي ګلالۍ لورې، کښېنه.
ښه سمه ده.
ښه صابره، ما او تا مخکې دا خبره سره یاده کړې وه چې د واده نیټه سره معلومه کړو، بیا تا وویل چې ګلالۍ دم راشي.
خان صاحب ته ښه وایې، ګلالۍ مې ځکه راوغوښته چې د دې د ژوند خبره ده. مولوی صاحب وویل چې په ګډ ژوند کې د نجلۍ او هلک رضا په کار ده.
مولوی صاحب خو د دین او اسلام خبرې کوي، جار شم. هغه د رضا او خوښۍ خبره خو مخکې معلومه شوې وه، اسلم او ګلالۍ خو دواړه سره رضا دي نو.
ته ښه وایې خان صاحب، خدای دې سره خوشحاله ولري. خو خبره دا ده چې ګلالۍ به پس له واده نه هم سبق وایي.
زورووره، دا خو دومره ګرانه خبره نه ده. ملا صاحبان وایي چې سبق د نارینه او ښځینه دواړو دپاره فرض دی، ورته به ګورو. ګلالۍ لورې، اوس ته ووایه، نور هم کوم شرط لري او که نه؟
شرط نه دی، غوښتنه ده. ما ویل کله چې مې سبق ووایه په یوه اداره کې به کار وکړم، ځکه چې سبق د دې لپاره وایم چې وطن او خلکو ته مې خیر ورسیږي.
دا لا بله، په اداره کې کار دا لکه چپ نشي.
خان صاحب څنګه چپ شوې؟
نه 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 نه، چپ نه یم. ښه ګلالۍ لورې،
بله غوښتنه مې دا وه چې خواسته نه چې عجیبه درته ښکاره شي.
وایه لورې، خان صاحب ته عجیبه نه ښکاري، په زړه به دې ارمان نه پرېږدي.
وایه لورګۍ، زه هم درته غوږ دمه چې څه وایه. هغه ووایه،
ما ویل چې تاسو بې له هغې په واده کې سندرغاړی راولئ، که زما خاطر کوئ د موزیک د لیسې نجونې مې په واده کې راولئ، چې په واده کې مې ملي او وطني ترانې وغږوي. خان کاکا، دا مې ډېر لوی ارمان دی، انشاءالله راسره منی به.
ستاتر سترګو جار شم، ستاتر مخ قربان. اوهو، داشنا نم قربان زم، سخت پا چرتونو که دوب ده توائی خواه. تصبر چی وی داروم چی روی پخو تا ولویگی.
لکه چی خوری
دې بدمنه دا څه بلاو تور دې وکړه
مړه ورګه مړه ورګه څه وای ښه موسا ګول یم موسا ګول
موسا ګول یم موسا ګول څه وای ښه
ډېر ډېر وبخه ما چې ټوکې در سره کولې ته وای ښه بیا به داسې نه کوم اوس تا راته ووایه چې ولې داسې په چورتونو کې ډوبې
موسا ګوله ساده ګوله زړه دې پتموشه بیخي مله سترګو نه خوب تښتېدلی ده
نو چې خوب دې تښتېدلی دی پسې منډه که او خوب دې را ونیسه ته وای ښه
او رګه که موسا ګوله
اوس دې نو اصله خبره وکړه
اصله خبره دا ده زړه دې پتموشه چې په دوو لارو کې حیران یم زه دې ته چورتونه وهم چې که هغه د خیالي سړکونو جوړولو خبره ومنم هسې نه چې محکمې ته مې کش کي
څوک 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 دې محکمې ته کشۍ ته وای ښه
وای هېر دې شول خو تا خپله راته وویل که نه چې په دولت کې داسې مېرمنې هم شته چې په رشوتخورو او فسادګرو پسې را اخیستې ده د مرسل او هغې توعیبې خبرې دې هم راته کړې وې چې مرسل غله نیولي او توعیبې هم په مکتبونو کې فساد ورک کړی ده
دا خو مې درته ویلي و ته وای ښه
زړه دې بدمشه بله دا ده چې نه سړک وي او نه مې پکې کار کړی وي تا ویل چې دا پیسې ما ته آرامې دي
خدا داد ګولیه اوس دې نو د عقل طرفي کار کړی دی او انشاءالله د رشوت له دوه لارې به دې د ایماندارۍ سمې لارې ته راوباسي اوس نو ته صبر چې دا ټنډه دې ښکل
کړه ته مې بې وخته ټنډه مه ښکلوه زړه دې پتموشه زه اوس هم پیسو ته نشم ټینګېدای په همدې دوو لارو کې ښه یم چې حیران یم
مامور صاحب طیبه سخته په کار بوخته یې کله یوه دوسیه راغلې او کله بله
توبه مامور صاحب زمانه د همدې کار دپاره دفتر ته راځو چه کار ونکو خپله تنخواه به م راته حلاله نه وي
خیا ما ویل چې ستا خو به د کار نه زړه بیخي تور شوی وي
له کار نه به مې ولې زړه تور وي
بس نو هغه ورځ ډېر صفتونه دې وشول خو کوم ځای و نه نیوه
زمانه سپینه خبره وکه تر ژبه لاندې خبرې مه پټوه
سپینه خبره دا ده چې رئیس صاحب ستا دپاره د ستاینلیک او انعام خبره یاده کړه خو لکه چې همداسې پاتې شوه
ښه ده چې همداسې پاتې شوه حسودان غریبان خو به پې خوشحاله وي د خدای شکر دی د وطن خدمت په ځان لازم بولم چې په خپله وظیفه کې مخلصه یم او خلک رانه خوشحاله وي دا تر ټولو لوی انعام دی راته
چې داسې ده نو د وطن خدمت ته دې کلکه ملا وتړه خو له تقدیرنامې او انعام نه دې زړه صبر که
زما زړه بیخي صبر دی ته دې په ځان کار وکړه حسادت ډیر بد مرض دی دا به دې په زړه کې یوه سره اطمینان هم پرې نږدي مهرباني وکړه
تاسې ټول د رئیس صاحب دفتر ته غوښتي یاستئ
څه رئیس صاحب غوښتي یو
هو رئیس صاحب غوښتي یو
وای نه ویلې چې د څه دپاره یې غوښتي یو
نه پوهېږم صاحب د نورو شعبو مامورین هم د رئیس صاحب دفتر ته راغلي وو خامخا کومه نوې خبر به یې ور به شئ خبر به شئ
درنو اوریدونکو تاسې د یو کلی زرغونه ډرامې 200مه برخه واوریده او د ډرامې ټیم غواړي د 200 خبرو شویو لړۍ بریالي سفر ونمانځي تاسې له دې ډرامې څخه څه زده کوئ او لاته څه غواړئ خپل نظرونه مو 0 و 0 شپږ نوي 0 1 2 0 1 2 شمیرې ته پرېږدئ راتلونکي پنځشنبه ماسپښین 12:30 بجې له تاسو سره په همدې اړه په یو ځانګړي خبرونه کې غږیږو نو مونږ ته د غږ ثبتونکي ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 2 0 1 2
چې غاخ د زهرو بخمار نه لري
دی چې غاخ د دهرو بخمار نه لري منصور وګرځي مستانا مولا بدار نه لري منصور وګرځي مستانا مولا بدار نه لري وخت برازي مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی غرم و نختر نختر غرم و نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم و نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار ملری وقت برازی رازی خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی
مستانا ملا بدار نلری اے منصور وگرزی مستانا